السلام علیکم د مخم 15 بجې د مشال رادیو د نن ورځې فاروسته خبري غړې کې مو نجیب امیر هر کله کوي په دې خبرونه کې په خبر کې د مشکوکو کسانو د نیول کېدو د پاکستان د کورنۍ چارو د پخوانی وزیر خبرې په جرمني کې د افغان ولسمشر د سرګندونو او په بلوچستان کې د عربو شیخانو پر ضد د مظاهرو او رهنو راپورونه هم را سره دی روس سیدر پیژنو په سر کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه د مجید بابر نه
مشای رومبه د مشال خبرونو سرټکی افغان چارواکی وای په هلمند کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې یو مشر مولا عبدالروف خادم په یو هوایي برید کې وجل شوی دی. په تیر دوه کلونو کې په پاکستان کې د غیرت په نامه سره 5000 کسان وجل شوی دي. په عراق کې به 1414 کسان وجل دي. اوس ته مشال خبرونو تفصیل. د افغانستان د هلمند ولایت د امنیه قماندان وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش یو مشر مولا عبدالروف خادم د بې پیلټ الوتکې په هوایي برید کې وجل شوی. مولا روف د کجکی د آزادان اوسیدونکی و او په کجکی کې په داسې حال کې د یوې بې پیلټ الوتکې تر برید لاندې راغلی دی چې په یو ګاډي کې سور و. تر دا مهال په افغانستان کې دغې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي. د پاکستان د قانون انصاف او بشري حقوقو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي دي چې په تیرو دوه کلونو کې په دغه هیواد کې د غیرت په نوم 122 کسان وجل شوي دي چې پکې نه هاتیا غیر مسلمان هم دي. د تیرو جمعې په ورځ دغه هیواد په قومي سملا کې د پښتنو د جواب پر مهال د قانون انصاف او بشري حقوقو لپاره وفاقي وزیر پرویز رشید ایوان ته وویل چې تیرو دوه کلونو کې ټول ملک د غیرت په نوم 122 تنه وجل شوي چې پکې یو کم نوی غیر مسلمان هم دي. د نوموړي په خبره دغه ټول معلومات یې کراچۍ کوټه په خبر لاهور او اسلام آباد کې د بشري حقوقو لپاره قائم کړی شوی مرکزونو نه ترلاسه کړی دي. وفاقي وزیر زیاته کړه چې په دې وجونو کې تر ټولو زیات په سین صوبه کې دي چرته چې دا شمېره شپږ سوه دوه جوړیږي. د غرنګ پنجاب کې 146 او بلوچستان کې 6 تنه او بلوچستان کې 6 تنه د غیرت په نوم وجل شوی دي. خیبر پښتونخوا کې په کال 2014 کې 20 او 2014 کې 80 کسان وجل شوي دي. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي په ټولو صوبه کې روانو د لټون په عملیاتو کې 130 مشکوک وسلوال نیولي او د هغوی نه پلوی شمیر کې وسلې او ګوله بارود ترلاسه کړي. نن د صوبې د پولیسو لخوا خپور شوی یو بیان کې ویل شوي چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د لټون په عملیاتو کې د 1220 کورونو او 350 هوټلونو تالاشي اخیستې شوې ده. بلخوا امنیتي ځواکونه وایي چې د نوښار د لی پاکوړه خټک کې ګوهر علي خان نومي یو تن وژلی چې ویل کېږي د تحریک انصاف ګوند یو ځایي مشر دی. په دغه عملیاتو کې یو بل ځایي اوسیدونکی زخمي شوی دی. امنیتي ځواکونه دعوه کوي ګوهر علي خان په جرمونو کې ککړ وو او د امنیتي ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې وجل شوی دی. خو آزادو سرچینو لا په دې اړه سندي ویلي. امنیتي ځواکونه دا دعوه هم کوي چې په نوښار کې 20 مشکوک کسان هم نیولي. د مومندو قبایلی سیمې د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې نن سهار د بایزه تحصیل په شاندار سیمه کې د لینډ ماین په 14 کې د امن لخکر څلور غړي جوړ شوي. چارواکي وایي چې د امن لخکر د غړي په یو ګاډي کې د معمول په گشت وو چې په شاندار سیمه کې د سړک غاړې خښتې یوې بمې 14 ښکار شول. چارواکي وایي چې دغه څلور واړه کسان معمولي جوړ شوي. تر دا مهال دغه پیښې پر چا پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي دي چې په ملک کې د ترهګرۍ روانې لړۍ خاتمه یوازې د تعلیم د پرمختګ د لارې ممکنه ده. ولسمشر ممنون حسین دا خبره په ایوان صدر کې د سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم د پرمختګ په اړه کارکوونکي د یوې غیر دولتي ادارې خپل کور د وفد سره د ملاقات پر مهال کړي دي. په دغه موقع ښاغلي حسین زیاته کړه چې په هیواد کې د محرومو طبقو او بېوزله خلکو سره مرستې کول د پاکستاني ټولنې بنیادي ذمواري ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ درې اړخیزه د غونډه جوړه شوې ده. د دې وزارت ویان شوکې مستغنی نن مشال لري ته وویل چې د دې ناستې بنیادي نقطه له وسلوالو طالبانو سره خبرې ترې جوړول دي. خو نوموړي په دې اړه نور تفصیلات ورنکړل. تر دې مخکې هم له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د مذاکراتو په برخه کې د چین او پاکستان رول مهم بلل شوی و. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره چین او پاکستان ته په دې نږدو کې سفرونه کړی. د مصر سرکاري میډیا راپور ورکوي چې تیر ورځ د دغه هیواد د سرخار قاهرې په یو سټیډیم کې د فوټبال لوبې د کتونکو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. چارواکو مخکې دغه شمېره 22 ښودلې وه. په 2012 کال کې هم په دا ډول نښتو کې د 20 کسانو د وژنې نه پس دا په دغه هیواد کې تر ټولو سخته مرګونې پېښه ده. د فوټبال دغه لوبه د مالک او ام بي لوبډلو ترمنځ وه او ولسته د دغې لوبې د کتو اجازت هم و. خو چارواکو په 2012 کال کې د نښتو نه پس د دا ډول لوبو د کتو لپاره سټیډیم ته د ورتلونکو کتونکو اوسیدونکو شمیره لسو زرو پورې محدوده کړې وه. د دغه هیواد د داخله چارو وزارت وایي چې دا 22 کسان د زمالک لوبډلې د پلویانو لخوا د ټکټونو ختمېدو نه پس په الغو تلغو کې وجل شوي دي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. په عراق کې امنیتي او د صحت د محکمې چارواکي وایي چې نن د سرخار بغداد په شیامیشتو سیمه کې د بمی چاودنو له امله 14 کسان وژل شوي. پولیس زیاتوي چې په خادمی سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې 43 کسان وژل شوي او 13 نور ژوبل دي چې اکثریت یې شیعهګان وو. د دغه برید نه څو ګنټې پس د دغه ښار په شمالي شیامیشته سیمه حسینیه کې په یوه بله چاودنه کې لږ تر لږه یو کس وژل شوی او اووه نور ژوبل شوي دي. تر دا مهال د دغو بریدونو پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف امریکایي رابطه کاروایي چې په راتلونکو څو هفتو کې به د یادې وسلوالې ډلې نه د عراق د قبضه شوو سیمو د بیا اخیستو په موخه عراقي ځواکونه ځمکني بریدونه پیل کړي. د اردن سرکاري خبري ایجنس پترا سره پرون په یوه مرکه کې امریکایي پوځي جنرال جان ایلن ویلي چې په راتلونکو هفتو کې کله عراقي ځواکونه د عراق د قبضه شوو سیمو د بیا اخیستو په موخه ځمکني بریدونه پیل کړي نو اتحادي ځواکونه به دوی سره لوی جنګي ملاتړ کوي. د جنرال جان ایلن دا خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلې چې په تېرو درې ورځو کې د اردن جنګي الوتکو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اهدافو شپږ 50 بریدونه هم کړي دي. او وروستۍ خبر دا چې د جرمني چانسلر انجلا مرکل نن د امریکا د ولسمشر اوباما سره په یوکرین کې پروانه جګړه خبرې کوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه راپور ورکوي چې مرکل واشنگټن ته وروستو له اخري سفر وکړ کله چې جرمني اعلان وکړو چې جرمني، فرانس، یوکرین او روس پلان لري چې د یوکرین په بحران دروانې میاشتې په 11 نیټه په مینسک کې یو سرمشري ده غونډه وکړي. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حال او د کرنسو بیا اورئ.
نن د ګلپورز د پینډي ال شیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په یو سل یو روپې شپېته پیسې غستل کیږي او په یو سل یو روپې پنځه اتیا پیسې خرڅيږي. دا شان یو پون په یو سل سلور پنځوس روپې بنزیش پیسې او یو سل سلور پنځوس روپې پنځوس پیسې. یو یورو په یو سل سوارلس روپې پنځوس پیسې او یو سل سوارلس روپې پنځه اویا پیسې. د سعودي عرب ریال په شپږش روپې پنځه اتیا پیسې او په ویش روپې لس پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په ویش روپے پنځه شپېته پیسې او په ویش روپے لسټیا پیسې او یو افغانۍ په یو روپے اته شپېته پیسې غستې کیږي او په یو روپے او یا پیسې خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهه پورز با کوټه کې اسمان شین وي خو پیښور او بنو کې به خال خال وریز وي. کوټه کې به د تودوخه لوړه درجه سوارلس او کمه دوه درجه. پیښور او بنو کې دیرش او اوه درجه سینټی ګریډ پورې پاتې کېدو امکان دی.
تاسو خبرونه اوریدل. بیا مو د هوا حال اوریدو. د کرنسی د بیونه هم خبر شوی په پاتې سکم یو سات کې. د پیښور پولیس د مشکوکو کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د پاکستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر وایي د ترهګرۍ خلاف د اوسنی حکومت هڅې قانع کوونکې نه دي.
زما په خیال هغه شانتي پاره باندې عمل اوس ظاهرا نخکاری ځکه چې دا قوم ډېر توقعات دي چې دا نېشنل اکشن پلان باندې د عمل وشي.
افغان ولسمشر وایي هغه وختونه تیر شوي چې د ګاونډیو د بې ثباتۍ لپاره به حکومتونو ترهګري ډلې پاللې. د کراچۍ پولیسو د متحده قومي مومنټ یو مشر نیولې.
دې واقعیا کې زه پخپله هم زخمي شوم. زما ډېر ملګري پکې شهیدان شي وو. نو موږ وایو چې که وکاله پس هم دې څوک راونی نو په کار کې چې دا سړی خپل انجام ته ورسي.
د چاغي خلکو د عربو شهزادګانو د ښکار پر ضد مظاهره وکړه خو یو حکومتي چارواکی بې وای
تبو گورنر خدا اول بار نه دي سرایځي دي د شکار د پاره نه دي دراغلي دي حالت د دي خپل حالت محلونه دي کورونه دي ځایونه جوړ کړي هسپتالونه جوړ کړي دي د حالت د غل راغلي
په دې سربیره نور راپورونه هم لرو تر پایا مو بدرګه کړي. رازو د خبرونه لومړی راپور ته د خیبر پختونخوا پولیس وایي د صوبې په بلا بیلو سیمو کې په تیر بیا په نوخار ضلع کې د لټون په عملیاتو کې لسلو نه زیات کسان نیولې دي. په دغو عملیاتو کې په دې وروستیو کې د یو شمیر کسانو د وژل کېدو همداراز د ټپي کېدو خبرونه هم خپاره شوې دي. له پیښوره زموږ همکار زلان یوسفزی نور حال کوي.
د خیبر پختونخوا پولیسو لخوا جاری شوې اعلامیې تر مخه تیر ورځ د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د لټون عملیاتو دوران یو سل اته اتیا کسان نیول شوي دي چې پکې 38 کسان د نوخار ضلع دي. د نیول شوي کسانو څخه 8 ټوپکې او 1500 څخه زیاتې مرمۍ هم ترلاسه شوې دي. بلخوا د آزادو سرچینو تر مخه تیر ورځ نوخار کې د امنیتي ځواکونو د لټون عملیاتو دوران د ډزو په دوو پیښو کې 3 کسان مړه او 5 ژوبل شوي دي. سرچینې او عیني شاهدین زیاتوي چې 2 کسان د نوخار چراټ سیمه کې او یو کس اکوړه خټک کې د امنیتی ځواکونو په ډزو کې وژل شوی دی. پام دی وی چې 13 کال د دسمبر په 14 په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو د خونړي برید وروسته په خیبر پختونخوا کې د لټون عملیاتو لړۍ پیل شوې ده چې پکې تر اوسه په سوونو مشکوک کسان نیول شوي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د زلان یوسفزی نه واوریدل چې د پختونخوا پولیس وایي یو سلواتیا په شاوخوا کې مشکوک کسان نیول شوی دی. په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې په نوخار ضلع کې نیول شوی دی. بل پلو د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي حکومت د ترهګرۍ پر ضد چې کم قامی اکشن اوس اعلان کړی دی د هغې هسې بریمن نه دی او قانع کوونکي هم نه دي. د نوموړي سره زموږ همکار شبیر جان خبرې کړې او د هغه د خبرو پر استناد موږ ته دا راپور رالېږلی دی.
مشال ریډیو سره مرکه کې د قومي وطن پارټۍ مشر او پخوانی د داخله چارو وزیر آفتاب احمد خان شیرپو ویل چې د 14 دسمبر خوندړې پیښې ورستو چې ټولو سیاسي ګوندونو او پوسټ په ګډه باندې د ترهګرۍ په ضد جنگ لپاره قومي تګلارې جوړ کړې وه. د ولس د هغې نه ډېرې تمې وې، خو ولې تر اوسه د دې نه ولس مطمئن دی او نه دوی پخپلا؟
زما په خیال هغه شانتې پاغې باندې عمل اوس ظاهرا نه ښکاري او قوم دا غواړي، ځکه چې د قوم ډېر توقعات دي چې دا نېشنل شن پلان باندې د امروشیو د آرمی پبلک سکول ولا غیتم تاسو ګورئ نه داغي مندې خويندې لوی کینچري خو په سرکونه وروتل وی چې بای اوسه پورې زمونږه قاتلان نه دینول شوی نو دا شي زونه چي دي تا قوم بیا وسوسه کې چي.
نو موږ ډیر زیاته کړه چې راتره غره په ضد جوړ شوی قامي تګلارې د لاندې پوزي عدالتونو د جمهوریت عمل لپاره خګام نه دي، خو له د موجوده عدالتونو او د ججانو او گواهانو د امنیت کې دولوجه فوزی عدالتونه د وخت ضرورت وو.
لازمی خبر ده چې مونږ په دې حق کې خونیو چې را په ملک دې فوجي عدالتونه تامره چې دا نور جوډیشي وانه مونږ پروسیکیوشن ته تحفظ ویټنسز ته تحفظ هغه شی نو نو دا ری په وجه سوس رفتاری وا په دغه لیا سره زدا ګړم چې دې وخت کې دینه بغیر بل څه لار نه وا.
دوی ول چې 14 دسمبر په خبرستو د افغانستان او پاکستان حکومتونو ترمنځ اړیکو کې ډېر خواله راغلي دي او دواړه هیوادونه د ترهګرۍ په ضد جنگ کې یو بل ته مخلص دي.
دې خطه کې کوم ګامن غواړون پاګې کې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې همکاري او د بدګماني ختمول دا ډېر ضروری دي او دا غیر لپاره کوشش کول پکار دي.
د خپل افغانستان ته دوره پخ له دوی ویل چې دوی افغان ولسمشر سره په دوه اړخیزو معاملاتو باندې خبره ترې کړې دي چې پکې د وسلوالو مشر مله فضل الله د هغه د نیولو او د هغه په ضد د کاروي خبره ترې هم شوې دي او د لړکي افغان حکومت کارویان هم کړې دي.
دا غوې توحید کې خونه دی التا دے داد ودرے اگوی التا حملے پاغذہ کے آپریشن زمکرل اور ورسرا ورسرا نورم پکے ڈیر گرفتار ہے شوی دی دا کم دا آرمی پبلک سکول واقعی نا پاس نو دا شیدو نبا اس رو رو آگی ترازی یو بل ما دے منگا دے وقت کے زامات نلگو و دے وقت کے پکار دا چی منگا دا یو بل سر تاونو کو.
آفتاب احمد خان شیرپا پا مرکزی حکومت پندی ٹکو نوکل اور دوی دا مرکزی حکومت دا هم وقت نوکل چی کم دا کاشغر او گوادر مخکینه لار ده او مغه زړه دی وساتل شي. غنی وړو صوبو سره د زیاتی لوجه با د پاکستان وفاق ته نور هم خطر زیات شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر سرګندونې مو واورېدې چې وایي د پاکستان د اوسنی حکومت د ترهګرۍ پر ضد کړنلاره کوټلې نه ده او قانع کوونکې هم نه ده. بل پلو ګلګت بلتستان کې حکومتي چارواکي وایي د سیمې د امنیت ښه کولو لپاره دوی دغلته د میشتو افغان کډوالو په اړه د معلوماتو د جمع کولو هوډ کړی دی او په دې اړه عملي اقدامات هم پیل کړي. دا پریکړه تیره ورځ د ګلګت بلتستان نگران کابینې په یو غونډه کې کړې ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ همکار ریاض موساخیل په دې راپور کې راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د گلګت بلتستان د خبرتیا او خبرونو وزیر عنایت الله شمالی وې چې سیمتا د بهر زینو نه د علماو پراتک بندیز لګول شوې دي او دغه رنگ به د افغان کډوالو کرکتنه هم کیږي. د عنایت الله وینا وا
تاسو ته پته ده چې حکومت ټول ملک کې او په خاصه توګه خیبر پختونخوا کې دې ته ډیر په ځیرکتیا سره ګوري چې کم افغان کډوال څه کوي او کم ځای کې اوسیږي. نو دغه لړکې زمونږ گلګت بلتستان کابینې هم د افغان کډوالو ډیټا جمع کولو فیصله کړي. افغانان دلته د ډېرې مودې نه اوسیږي او د دې ګام مقصد څوک تنګول یا چاته تکلیف ورکول نه دي، خو چې دا وخت کم د ملک امنیتي صورتحال دی دا هر څه په دغه تناظر کې دي او ټول ګامونه د امن په خاطر پورته کولی شي.
گلګت بلتستان کې د افغان کډوالو د شمیرې او کیمپونو په اړه مشال ریډیو د کډوالو د پاره د ملګري ملتونو ادارې یا یو این ایچ سی آر پاکستان کې ویاندې دنیا اسلم خان نه تپوسو کو نو دی وې
گلګت بلتستان کې نه ریفیوجی کیمپس تا نه زیات شمیره کې هلته رجسٹرډ افغانان تا. یو این ایچ سی آر او د نادرا ریکارډ مطابق هلته صرف 15 رجسٹرډ افغان ریفیوجیان اوسیږي.
د دنیا اسلم خان په خبره هغه کډوال چې په نورو صوبو کې رجسٹرډ وي بل صوبه کولی شي هغوی د امنیتي وضعیت په خاطر متعلقه صوبو ته ولیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د گلګت بلتستان د حکومت لخوا د امنیت ټینګولو په اړه چې کوم اقدامات شوي په هغې په باره کې زموږ د همکار راپور تاسو اورېده. اوس هم یو بل راپور. د پېښور د سکلو د اوبو د صفایي ادارې چارواکو د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله نن پېښور کې یوې خبري غونډې ته ویل چې ښار په مکمله توګه له خزلو پاکولو په غرض یې له نن څخه د صفایي دوه میاشتنی مهم پیل کړی. په خبري غونډه کې نوموړي له عام ولس څخه هم دا غوښتنه وکړه چې په صفایي کې دې ورسره مرسته وکړي. زموږ همکار زلان یوسفزی دغې خبري غونډې ته ورغلی.
د خبري غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله مشال رډیو ته وویل چې دوی په پېښور ضلع کې لنن څخه د خزلي اوچتولو او د نالو او نیرونو پاکولو دوه میاشتنی مهم پیل کړو چې هدف یې پېښور ښار سل په سلو کې له خزلي پاکول دي او دا چې صوبایي حکومت له خزلي څخه د بجلی جوړولو په منصوبه باندې هم کار پیل کړی دی.
پاکستان کې به دا اولی قسم یو ایکسپیرینس وي چې موږ به دا کوو. پېښور کې د 850 نواله د 1000 ټن پورې 900 ټن پورې سالیډ ویسټ کریئټ کیږي. په دې ټول وطن کې د 55000 پورې سالیډ ویسټ 55000 ټن پورې سالیډ ویسټ کریئټ کیږي. د پېښور د 850 نواله د 900 ټن پورې په دې باندې د 2942 میگاواټ پورې بجلی پیدا کیږي. دا غي باندې کال نیم خو بده په دې چې کوم کمپنیانی کار کوي دا غي خپل پروجیکټ مچ ور کېدو باندې لګي نو دې وجه نه وخت بدلګ علي.
د پېښور د سخلو د اوبو د صفایي د ادارې انتظامی مشر انجنیر محمد نعیم وینا ده چې د ښار د صفایي سره به په مرزونو کې هم تر ډېره حده کمی راشي.
نو زمونږ د صفایي خو چې کم د اوبو او د سالیډ ویسټ دواړو سره متعلقه مرضونه دي نو ډاکټرانو خو دا وایي چې 90% بیماری چې دي کنه هغه د اوبو سره متعلقه دي او د سالیډ ویسټ سره د هغې تعلق دی چې هغه د پیپړو بیماری او د واټر بون ډیزیزز دي نو د هغې ټولو مخنیوی په دې طریقه باندې انشاءالله وشي.
د یادې ادارې جیم اپریشنز ناصر غفور خان وایي چې د ښار د صفایي خیال ساتل یوازې د حکومتي ادارو کار نه دی بلکې په صفایي کې تر ټولو غټه ونډه د عام ولسوي.
عمده که به خور خلک عمده که خلک په موټرویزی هلته ګند نه غورځي خو چې موټروی نه راکوشي نو خپل ډسپوزیبل څه سیزونه دي هغه غورځي. هلته امپلیمنټیشن آف لا دی یو ښه سرین او ښه انوایرمنټ ورکړی دی موټروی باندې. مونږ هم همدا کار ترایف کوو چې مونږ خلکو ته فیسیلیټی پرووایډ کوو این پس امپلیمنټیشن آف لا کوو او بل دا دی چې مونږ ډور ټو ډور کمپین هم لانچ کول غواړو.
د پېښور ښار د سخلو د اوبو صفایي د ادارې په وینا هر ورځ د ښار له 30 تر 50 فیصدو پورې خزله له اوچتولو پاتې شي خو په روانو دوه میاشتو کې به هر ورځ دوی د ښار د 90% خزلې اوچتولو جوګه شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
ورزو کوټه ته په کوټه کې د چاغي سیمې یو شمیر کسانو د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د ساړی مارغه د ښکار لپاره د عرب شیخانو په ورتګ باندې احتجاج کړی دی. په دې وروستیو کې د بلوچستان های کورټ هم د دغو شیخانو د ښکار پر ضد امر ورکړی او حکومت یې ویلو چې بلوچستان ته د ښکار لپاره د دغو کسانو پر ورتګ باندې بندیز ولګول شي. خو د دې هر څه باوجود هم عرب شیخان دغې صوبې ته ورځي. زموږ خبریال خدای نور ناصر له کوټې نه راپور راکوي.
د چاغی دالبندین او شاوخوا سیمو یو شمیر وګړو د اتوار په ورځ د کوټې د مطبوعاتي کله مخې ته احتجاج وکړ او غوښتنه یې کول چې د دوی په سیمو کې د نور عرب شیخانو ته د راتلو او هلته د ښکار کولو اجازه ورنکړل سي. امان الله محمد اسنی نومې یو ځوان چې په دې احتجاج کې ګډون درلود له مشال راډیو سره په خبرو کې د دوی د احتجاج په هکله داسې خبرې وکړې.
مظاهره شیخ کې خلاف کیا هم لوگوں نے ہائی کورٹ کا فیصلہ
دا لاریون مجد عرب شیخانو د راتلو پر ضد وکړ چې د بلوچستان ہائی کورٹ د حکم باوجود موجوده حکومت او زموږ د اسمبلی غړي یو عرب شیخ زموږ سیمه ته راوستي او هلته د څاړي مارغه ښکار کوي. نو موږ د دې پر ضد دا احتجاج وکړ. د چاغي سیمه دا وګړي په داسې حال کې د عرب شیخانو پر ضد احتجاج کوي چې یو شمیر پاکستاني رسنیو د تیر جمعرات په ورځ دا خبر ورکړ چې د تبوک گورنر فهد بن سلطان بن عبدالعزیز د څاړي مارغه د ښکار لپاره دالبندین سیمه ته راورسید. امان الله محمد اسنی زیاتوي د دې عرب شیخانو لراتګ او ښکار څخه نه یوازې د دوی د سیمې قیمتي او نایابه مارغه د څاړي نسل ختمیږي، بلکې د دوی د قافلو له وجې د وګړو نور ژوند هم سخت متاثره کیږي. زموږ فصلونه هغه که د خشکاوي وي او نور هغه ټول د دوی د قافلو له وجې خرابیږي. د دوی موټرې زموږ په سیمو کې یوې بلې خواته ګرځي چې له امله یې موږ په کلیو کې بند پاتې یو او له همدې وجې زموږ بیخي زیات نقصان کیږي او زموږ په کلیو کې د دوی له ګرځېدو څخه زموږ د کورونو پرده هغسې نه پاتېږي، ځکه چې له دوی سره خو یو موټر نه وي بلکې په زرهاوو موټرې انتظامي چارواکي او ملیشا سرتیري مانا سم دم لشکر ورسره وي. نو موږ خامخا ورڅخه پریشانه کیږو. څاړی چې په اردو ژبه کې ورته تیلور په انګلیسي کې هوبارا بسټرډ ویل کیږي، له مودې راهیسې یې د ښکار لپاره له عربو هیوادونو څخه عرب شیخان د بلوچستان بیل بیل سیمو ته مخه کوي. که څه هم یو شمیر نړیوالو او پاکستاني رسنیو په بیا بیا دا خبرونه ورکړي چې دا عرب شیخان بلوچستان ته د همدې مارغه د ښکار لپاره راځي او همځکه د بلوچستان هایکورټ د دې عرب شیخانو د ښکار پر ضد امر کړی، خو د بلوچستان د ځنګلونو او حیواناتو په چارو کې د بلوچستان د وزیر اعلی مشیر عبیدالله جان بابت بیا دا عرب شیخان د ښکار لپاره نه بلکې په بلوچستان کې د دوی د روانو پرمختګ پروژو د کتنې لپاره راځي.
تبو گورنر خو دا اول وار نه دی راځي، دوی د ښکار لپاره نه دي دا راغلي دي. هلته د دوی خپل دولته محلونه دي، کورونه دي، ځایونه جوړ کړي، هسپتالونه جوړ کړي دي، تلاله دغله راغلي دا خپل شیان کور. موږ هلته زموږ ډیپارټمنټ ناشته یو سړي ته دا اجازه نشته چې دوی به ښکار کوي.
د ویلو وړ ده چې له یوې مودې راهیسې عرب شیخان د بلوچستان بیل بیل پښتون میشتو او بلوچ میشتو سیمو ته د مارخور، بازانو، څاړي او نورو قیمتي حیوانانو د ښکار لپاره راځي چې دلته په سیمو کې ورته حکومت او د سیمې مخور قبایلي مشران یې کوربتوب کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال راډیو د سې شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
پا پاو کم یو لسو بجو
دا زوانانو غگ
پا یو نیمه بجا
دا کرخی پا غاڑا
پا اتمنتا دا پاسا دوو بجو
حجرا
پا دری نیمو بجو
سروی
پا سلور نیمو بجو
پا خیبر پختونخوا کی پا مقامی انتخاباتو کی بلدیتی انتخاباتو کی دا زنانو دا ووٹا چولو برخه خستو پاڑا دا زنانو دا حقونو خیر خیگڑی یوی اداری حسی پایل کردی دی دوی وی پا دی لڑکی دوی دا الیکشن کمیشن سرم خبری کردی دی پا خپلا دا میرمنو سرم دوی گوری پا خیبر پختونخوا کی او حسا کوی چی زیاد نزیاد میرمنی پا دا غو انتخاباتو کی برخه واخلی هم دارنگ حکومت دی هم دوی تا لاری چاری پیدا کردی و دیر سهولتون دی اوار کردی. زمون همکار رابع اکرم خان پل اسلام آباد را پور لاری.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد ادارې مشر شاد بیگم اویل مقامی انتخابات نسی کې دوه سره سم د دوی ادارې په ملاکن ډیویژن کې مقامی انتخاباتو لپاره د 200 نه زیاتې سنانو ته په الیکشن کې د برخه اخستلو لپاره تربیت ورکړې ده چې دوی خپل کمپاینونه اوچلوي او الیکشن کې برخه واخلي.
د صرفیم العمله موجوده او د کور په کور وګرځي دا هغه زنانه چې د شناخت کارت نه جوړ شوی هغه شناخت کارت جوړ کړي. بیا د هغه نه پس پکا ده چې الیکشن کمیشن هغه ذمہواري واخلي او د کومو خزو چې شناخت کارت شته د هغه ریجستریشن وکړي. متینا د خزو چې کم پاپولیشن زموږ تعداد دی د هغه خزو او د ریجسترډ ووټر تعداد ډېر کم دی. نو الیکشن کمیشن لپاره کار دی چې د خزو پر ریجستریشن باندې فوکس کړي او بیا دا چې د الیکشن کمیشن په خصوصي توګه باندې د وس نخپل ریسورسز موبلایز کړي او دی زموږ د کلچر چې کم په وجه باندې خزي جوائنټ پولینګ سټیشن ته نشي راتلی دی د سپریټ پولینګ سټیشن ام زموږ یو ډیماند دی او پر دې خطر تعداد کې حکومت لپاره کار دی چې دا پولینګ سټیشن سپریټ استابلیش کړي.
شاد بیگم مشال ریډیو سره خپل خبرو کې زیاته کړه چې مخکې په مقامی انتخاباتو کې د زنانو 3.5% فیصدی برخه وه خو اوس دا خیبر پختونخوا کې شل فیصدی کړی شوه. د دې په وینا چې اکثره مقامي سیاسي مشران کینی او تحریري معاهده وکړي او په خصو بندیز ولګوي، نو موږ غواړو چې الیکشن کمیشن دې سره خصوصي اکشن واخلي او د دې خبرو مخنیوي یقیني جوړ کړي.
خري د الیکشن د پولینګ سټیشن نه واپس لیګل شوی دی، مخکنه به ایڈوانس کې معاهده لګیدل وی، جرمانی وته ویل شوی دی، کفر خو به خزه ووټ لراله یا هغه الیکشن کې حصہ غستله هغه باندې باخبر جرمانو اعلان نشوي دی. نو په دغه صورتحال کې بیا کلچرلی عام خزه هغه د ضرورت پر مشکل باندې کول شي چې هغه بهر تروزی او هغه ووټ ورکوم او یا زه الیکشن کنټیسټ کوم.
مقامي انتخاباتو کې د زنانو برخه او رول په اړه د پاکستان تحریک انصاف او قومي اسمبلی نماینده عائشه ګلالی وای چې د دوی ګوند په انتخاباتو کې د زنانو رول تسلیموي او هم دغه وجه ده چې د نورو صوبو په نسبت د خیبر پښتونخوا حکومت زنانو ته زیاته برخه ورکړي ده.
څنګه پټي خو د چکم پالیسی راوړې ده، نو هغه خو موږ زنانو ته به میکسیمم چیر پرزنټیشن دی به موږ ورکو او ان شاء الله موږ پی ټی آی کې ډېر تکړه خزه موجود دي او اوس هم مختلف ځایونو کې کار هم کوي دی یادي لوکل کمیونټی لپاره. او چې کوم داس قسمه خبرې وي چې زنانو د ووټ نسوک ملي کوي څوک یعنی حصہ اخستلو باندې پابندي مقامي داسې ایلیمنټس خلاف به ان شاء الله بھرپور ایکشن اخستل شي یا به برداشت کیږي چې زنان لرې وساتل شي.
د ذکر د الیکشن کمیشن آف پاکستان تیره هفته اعلان کړی وو چې خیبر پختونخوا کې مقامي انتخابات به د روان کال د مې میاشت په اخره کې کیږي.
یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.
د کراچۍ امنیتی ځواکونه وایي د متحده قامی مومنټ یو غړی په دې تور نیولې چې څو کاله وړاندې د مئی په 12 نیټه په کراچۍ ښار کې د ترسره شو ډزو تر شا یې لاس درلودلو. دا پیښه په 2000 کال کې مخې ته راغلې وه او په کالابوت او بلوس کالونۍ کې پر هغو خلکو ډزې شوې وې چې د هغه مهال د چیف جسټس د هر کلی لپاره هوایي ډګر ته روانو. په ډزو کې له 60 زیات کسان وژل شوي. ظفر کریمی له کراچۍ نه راپور لري.
د رینجر ځواک چارواکی وایي 13 د 12 مئی په پیښه کې ککړ یو تن نیولې دی. د دغه ځواک د ویان لخوا 13 په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوی نیول شوی تن عبدالرفیق راجپوت د پلټونو په مهال د 12 مئی په پیښه کې د ککړتیا ترڅنګ په کراچۍ ښار کې د هدفي وجونو او پزمکو د قبضو اعتراف هم کړی دی. پولیس چارواکی وایي عبدالرفیق راجپوت د ایم کیو ایم ګوند د کراچۍ د محمود آباد سیمه ییز رهنما دی. د ایم کیو ایم ګوند چارواکو پر رفیق راجپوت لګول شوی تورونه بې بنیاد ګڼلی. د دغه ګوند رهنما عامر خان په دې اړه 13 ناوخته بیړنۍ خبری غونډې ته وویل.
محمد رفیق راجپوت کو سانه 12 مئی.
عامر خان وای امنیتی کسانو د دوی نیول شوی سیمه ییز رهنما رفیق راجپوت د 12 مئی په پیخه کې ککړ بللې. دا د ایم کیو ایم ګوند په ضد سازش دی. د دې مقصد دا دی چې خلک زمونږ په ګوند بدګومانه کړي او په ټول ملک کې زمونږ د ګوند د خوریده مخه ونیول شي. یاد دی وی د جمعې په ورځ په سند های کورټ کې د رینجر ځواک د استازي لخوا په پیش کړی شوی یو رپورت کې ویل شوی وو چې د ایم کیو ایم ګوند یو بل غړی رضوان قریشی د کراچۍ ښار په بلدیه ټاون کې د جامو د کارخانې د سوځونې په پیښه کې لاس لري. په دغه پیخه کې 250 د کارخانې مزدوران ژوندي سوځېدلي وو. د 12 مئی پیخه هم د کراچۍ د تاوتریخوالي په تاریخ کې نوم لري. دغه پیخه په 2008 کال کې مخې ته راغلې وه. په یاد ورځ د هغه وخت د سترې محکمې د لرې کړې شوي پخوانی مشر قاضي افتخار محمد چودري د هر کلي لپاره د کراچۍ له بېلابېلو برخو څخه خلک د کراچۍ هوایي میدان ته روان وو چې د دغه ښار کالابوټ او بلوچ کالونۍ په سیمو کې ورباندې وسلوالو ډزې کړې وې. په دې پیښه کې 13 زیات کسان وژل شوي وو. په وژل شوو کسانو کې زیاتره پښتانه وو. د عوامي نېشنل ګوند د کراچۍ رهنما بشیر جان هم د 12 مئی په پیښه کې جوبل شوی او د دوی د ګوند یو شمېر پلویان د دې پیښې قربان نشوی. نو موړې په دې اړوي
په دې واقعیا کې چې خپل هم زخم شیم زما ډیر مرګي به شهیدان شي. نو موږ وایو چې وکاله پسوم دې سو کراونی نو په کار دې دا سره خپل انجام ته ورسي. اسې نه چې دا خبره صرف د پرونی پریس کانفرنس ته پاره وي، د 12 مې نه ورسته ډېر، مطلب دا د 9 اپریل واقعا وشو، د بلدیې د مزدورانو واقعا وشو، داسې ډېر واقعات وشول. نو که د 12 مې واقعا موږ په هغه وخت کې کنټرول کړی وی، مجرمان نیولې وی، سزاګانې ورکولې شوې، نو اوس هم موږ دا وایو چې زموږ جلسو ته، زموږ حکومت ته، زموږ ریاست ته، د کراچۍ او په پاکستان دا بدامي نه خوخي او دلته دی امن غواړي، نو دا غي لپاره ضروری دا چې دی مجرمان ته سزا ورکړي.
یا د دې وید 12 مې د پیخي په اړه بلا بیل غوندونو د ټاکنیز کمپاینونو په وختونو کې د پلاتونو ژمنې کړي، خو تر اوسه د هیڅ یو غوند لخوا د غژمنې نه دی عملي شوی. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
اوریدونکو درنګ سات په پیښور کې د مخام 15 بجې کېدونکو دی مخام په خیر. او زموږ همکار مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی د خبرنو د لنډیز لپاره.
د افغانستان د هلمند ولایت د امنیه قماندان وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوارې ډلې یا داعش یو مشر مولا عبدالرؤف خادم د بی پیلټ الوتکې په هوایي برید کې وژل شوی. تر دا مهال په افغانستان کې دغې وسلوارې ډلې څه نه دي ویلي. د پاکستان د قانون، انصاف او بشري حقونو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي دي چې په تېرو دوو کلونو کې په دغه هیواد کې د غیرت په نوم 1022 کسان وژل شوي دي. دا خبره د جمعې په ورځ د دغه هیواد په قامي اسمبلی کې د پوښتنو د ځواب پر مهال خاغلی رشید وکړه. د خیبر پختونخوا پولیس وايي په ټوله صوبه کې روان د لټون په عملیاتو کې 1300 یا مشکوک وسله وال نیولې او د هغوی نه په لوی شمېر کې وسلې او ګوله بارود ترلاسه کړي. امنیتي ځواکونه دعوه کوي چې په نوخار کې هم 20 مشکوک کسان نیولې. د مومندو قبایلي سیمې د پروډکل انتظامي چارواکي وایي چې نن سهار د بایزه تحصیل په شاندار سیمه کې د لین ماین په 14 کې د امن لختر سلور غړي معمولي جوړ شوي دي. تر دا مهال د دغې پیښې په چا پر غاړه نه لاغستي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي چې په ملک کې د ترهګرۍ د روانې لړۍ خاتمه یوازې د تعلیم د پرمختګ د لارې ممکنه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د اړخیزه غونډه روانه ده. د مصر سرکاري میډیا رپور ورکوي چې د تیر ورځ د هیواد د سرخار قاهرې په یو سټیډیم کې د فوټبال لوبې د کتونکو او پولیسو ترمنځ د پنختو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي. چارواکو مخکې دغه شمېره 22 ښودلې وه. په عراق کې امنیتي او د صحت د محکمې چارواکي وایي چې نن د سرخار بغداد په شیعه میشتو سیمه کې د بمي چاودنو له امله 14 کسان وژل شوي. تر دا مهال د دغو بریدونو په چاپه نه ده اغېستې. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف امریکا ایرانې ته کاروایي چې په راتلونکو څو هفتو کې به د یادې وسلوالې ډلې نه د عراق ته قبل شوو سیمو د بیا اخیستو په موخه عراقي ځواکونه ځمکني بریدونه پیل کړي.
د مجید بابر نامو د خبرونو لنډیز اوریدونکو را سره تم شي. روسته په پیښور کې د وی کلتوري میلې نه خبرېږي. په بنو کې د وی مشاعري حالم در کوم. درنګ په باجوړ او په خیبر ایجنسی کې د سکولونو په اړه هم راپورونه را سره دي. خو رسنیو ته کتنه کوو پیل د کورنۍ ورځپاڼو نه چې زموږ همکاري رابعه اکرم خان لوستي.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د هفتې په ورځ د ملک په مختلفو ښارونو کې د ټرافیک حادثو له وجې 12 کسان مړه او د دې نه زیات ژوبل شوي دي. ادارې وایي ټرافیک حادثو په اړه سرکاري ادارو سره مکمل ریکارډ هم نشته. خو د پاکستان بیورو آف سټیټسټکس د 13 کالو ریکارډ نه معلومیږي چې ملک هر کال کم از کم 10,000 د ټرافیک پیښې کیږي چې پکې د مړو او زخمیانو شمېر 45,000 نه 80,000 تر منځ وي. ادارې لیکي د اولس ځان او مال حفاظت د هر حکومت لومړی ذمېواري وي، خو زموږ ملک کې د عملی کار په ځای اعلی چارواکي صرف د تحقیقاتو حکم ورکوي. ادارې مخکلي کې د ټرافیک پیښې ترقی یافته ملکونو کې هم کیږي، خو د هغې مخنیوي لپاره هغې سره مؤثره قوانین او جامع حکمت عملي وي. پاکستان کې هم د ټرافیک په حادثو کابو موندلو لپاره د سنجیدګۍ او د یو جامع منصوبه بندۍ ضرورت دی. ادارې په وینا د ټرافیک قوانین په سکولونو کې د نصاب حصه جوړول پکار ده. د شان لایسنس ورکولو کې رشوت او سفارش په ځای د معیار پابندي او غیر ذمېواره ډرایورانو خلاف سخته کاروایی پکار ده. اخیر کلی کې د ماهرینو یو داسې قومي کمیشن جوړول پکار دی چې هغه د کمیشن د لارې خپل تجهیزونه وړاندې کړي او بیا د کمیشن د رپورت پر وړاندې د ټرافیک قوانین عملي کړي شي. مشرق ورځپاڼه خپلې درې کلی کې خیبر پښتونخوا کې د صحت انصاف په نوم د مهم نفس اوس به صوبایي حکومت، فاټا سیکرټریټ او پاکستان پوسټ په مشترکه تعاون د پولیو د مخنیوي مهم شروع کیږي او دا مهم به په اوو مرحلو مشتمل وي. ادارې وایي اوس چې کوم نوې د پولیو د مخنیوي مهم به شروع کیږي، په هغې کې د دې خبرې خیال ساتل پکار دی چې د ښه معیار دوایانې ماشومانو ته ورکړی شي، او بل دا چې داسې مور او پلار خلاف کاروایی پکار ده څوک چې خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي نه ورکوي. ادارې مخکلي کې ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوایانې نه ورکول د جرم وګڼل شي، ځکه چې د مور او پلار د انکار له وجې دا ماشومان مخکې د مرضونو د خطر سره مخ وي. ادارې په وینا یوه بله مهمه خبره دا ده چې د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوونکي عملي تحفظ ته هم یقیني جوړ کړی شي، ځکه چې وسلوالو له اړخه دا خلک په نښه شوي دي. ادارې وایي د پولیو د مخنیوي په نوې مهم کې د پوځ مدد هم حکومت سره شامل دی. پکار ده چې دې سره قانون نافذ کوونکي نورې ادارې او په خاص توګه استخبارات ادارې هم شامل کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د وایس اف امریکا په راپور کې راغلي کسه هم افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د همکاریو د زیاتولو هڅه کوي، خو دواړو ګاونډیو هیوادونو ته د نشه یي توکو د قاچاق یا سمګلینګ د مخنیوي لپاره هم ګامونه اوچتول پکار دي. بل پلو نیویارک ټایمز ورځپاڼې په بلوچستان کې د سعودي عرب د شاهزادګانو لخوا د ښکار په نیت ته سفر په اړه لیکنه خپره کړې ده. زموږ همکار منور شاه دغه دواړه مقالې لوستي او تاسو سره هم مهمې برخې شریکوي.
د وایس اف امریکا په ویبپاڼه خپور شوی یو ریپورت کې راغلی چې په دې ورستیو کې افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې یو بل سره همکاري سیوا کړې ده، او سیړونکو دا نظر لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري په نتیجه کې به د نشې توکو د سمګلینګ یا قاچاق مخنیوي هم وشي. د دې ریپورت تر مخه پاکستان کې د منشیاتو خلاف د ادارې مشر میجر جنرال خاور حنیف په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته ویلي که څه هم د ترهګرۍ او د نشې توکو د مخنیوي خلاف د موجوده افغان حکومت کردار د ستاینې وړ دی، خو د لړکې د نړیوالې ټولنې مرستې ډېرې ضروری دي او پکار دي چې د افغانستان سره د غمرستې د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس هم دوام ولري. دا ریپورت د ملګرو ملتونو د یوې تازه سروې په بنیاد وای چې په افغانستان کې د کوکنارو کروندا سیوا شوې ده، او د سیډونکو په نظر د اپیمو زیاتره برخه د پاکستان د لارې نورو هیوادونو ته وړل کیږي. بیا د کارپوهانو وینا ده چې د نشې توکو د قاچاق نه ډېره ګټه وسلوالو ترسي، چې لوجې دواړه هیوادونه د بدامنۍ او عدم استحکام سره مخ کیږي. دا راز پاکستانی چارواکي اندېښنه لري چې د سره با په ممکنه ډول د هواد کې د ځوانانو په نشو دښته کېدل شره زیات شي. بلخواني ویار ټایمز ورځپاڼه لیکي داسې معلومیږي چې په بلوچستان کې د یوې نایاب مرغۍ د ښکار په معاملې به د پاکستانی او سعودي چارواکو ترمنځ تعلقات د کړکېچ سره مخ شي. د خلیجی هیوادونو شاهزادګان هر کال بلوچستان ته د ښکار لپاره راځي او د زرګونو په شمیر کې نایاب مرغۍ ښکار کوي، خو دا اوسنۍ مسله هغه وخت راپورته شوه چې د بلوچستان های کورټ په یاد صوبه کې د ښکار لپاره د بهرنیانو اجازت نامې منسوخ کړي، او د هغه باوجود د سعودي عرب د تبوک صوبې گورنر سره د خپل ملګرو بلوچستان ته د ښکار لپاره راورسېده. ورځپاڼه لیکي چې رسنیو په هیواد کې دا مسله راپورته کړه، او خلکو د ټولنیزو رسنیو یعنی فیسبوک او ټویټر وغیره د لارې هم د سعودي شاهزاده د دیګام غندنه وکړه. بلخوا په قانوني توګه ممکنه ده چې دا مسله ډېره زر د پاکستان سپریم کورټ ته ورسي. د ورځپاڼې په وینا د خلیجی هیوادونو دغه اخکاریانو د سیمې د خیر خیګړې لپاره هم یو شمېر ګامونه پورته کړي چې پکې یې سړکونه، سکولونه، مدرسې او جماعتونه جوړ کړي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د ایران ستر مذهبي مشر وای دی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له لوی قدرتونو سره د یوې خې معاملې ملاتړ کوي. آیت الله علي خامنائی هم درځول چې توافق نه کول د یوې بد معاملې په پرتله غوره دی. د نوموړي له دې وینا وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د مونشن د امنیتي کانفرنس په حاشیه کې وویل چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د مهلت تمدید ته اړتیا نشته. په دې اړه د مشال لړیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی چې ژباړې تاسو ته احمد تکل وړاندې کوي.
آیت الله علی خامنه‌ای وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له لویدیځ سره د هرې موافقې ملاتړ کوي، خو زیاته یې کړه چې د یوې بدې معاملې ملاتړ به هیڅ کله ونه کړي. د ایران ستر مذهبي مشر په هغه بیان کې چې پرون د یسنا خبری اژانس له لارې خپور شو، همداراز ویلي چې نه موافقت تر یوې بدې موافقې غوره ده. خامنه‌ای له دې وروسته د ایران د هوایي ځواکونو له قمندانانو او پیلوټانو سره په تهران کې په یوه کتنه کې وویل دای د هر هغه توافق مخالف دی چې د ایران له ملي ګټو سره په تضاد کې وي.
امریکایي مکرر تکرار میکنن، میگن ما معتقدیم.
امریکایان پرله پسې دا خبره تکراروي او وایي چې موږ په دې نظر یو چې تر بده موافقه نه کول ډیر غوره دی. هو، موږ هم په همدې نظریو او باور لرو چې نه موافقه تر داسې بدې موافقې غوره ده چې د ملي ګټو پر خلاف وي او د ایران د ستر ملت د تحقیر باعث شي. د ایران ستر مذهبي مشر زیاته کړه د بدې معاملې معنی دا ده چې یو لوری له خپلو ټولو غوښتنو څخه محروم پاتې شي. خو ده د ولسمشر حسن روحاني د وینا یادونه هم وکړه چې ویلي دي یو ګډ دریځ ته د رسیدو په مقصد د خبرو لپاره هڅې روانې دي. له دې سره په یو وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي چې د نړۍ له لویو قدرتونو سره د ده د هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د مهلت تمدید ته اړتیا نشته. ظریف چې د منشن په امنیتي غونډه کې وینا کوله زیاته کړه چې د خبرو اترو لپاره د مهلت تمدید د هیڅ لوري په ګټه نه دی. د جواد ظریف په وینا د سا کال د جون تر پایه د مهلت ټاکل چې پریکړه یې د تیر کال په نومبر میاشت کې وشوه یا لازم نه وو او یا بې ځایه کار وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم پرون د امریکا له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې چې پرون خپره شو وویل دای د ایران د اټومي پروګرام په اړه د بحث لپاره د هر راز مهلت له ټاکنې سره مخالف دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه وختونه تیر شوي چې حکومتونو به د خپلو ګاونډیو د بې ثباته کولو لپاره د تروریستي ډلو ملاتړ کاوه. ښاغلی غنی د منشن امنیتي کانفرنس ته په خپله وینا کې همداراز وویل چې د ملي وحدت حکومت په سیمه کې د امنیت د ټینګښت او اقتصادي ودې لپاره له ګاونډیانو او د نورې نړۍ له هیوادونو سره په تماس کې دی. په دې اړه بیا هم احمد تکل.
ولسمشر اشرف غنی د منشن په امنیتي کانفرنس کې هیله څرګنده کړه چې د سیمې دولتونه به نور نو د تروریستي ډلو ملاتړ نه کوي. ولسمشر غنی د غونډې ته چې د لویدیځ او نورې نړۍ د هیوادونو استازي پکې حاضر وو، د کوم هیواد د نوم له یادونې پرته د پاکستان پاوڅ ته په یو تقریبا څرګنده اشاره کې وویل چې د تروریستي ډلو د ملاتړ وختونه تیر شوي دي. زمون په سیمه کې دا دود و چې دولتونو به غیر دولتي قوتونو ته پټنځایونه برابرول او عمدن به یې د هغو ملاتړ کاوه څو د یو ګاونډي هیواد امنیت خراب کړي. هیله من یم چې دا به اوس روښانه شوي وي چې هغه وختونه نور نو پای ته رسېدلي دي. له پاکستان سره د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت اړیکې ډیر لنجمن و، خو وروسته له دې چې د ملي وحدت حکومت د چارو واګې په لاس کې واخیستل د دواړو هیوادونو په اړیکو کې پخوانی بحران ظاهرا نه لیدل کیږي. نوی حکومت اوس هغه تورونه هم نه لګوي چې ویل به پاکستان د تروریستانو مخصوصا د افغان طالبانو ملاتړ کوي. دا هغه تور و چې په تیرو دیارلسو کلونو کې کابل تل پر اسلام آباد لګاوه. افغان ولسمشر له پاکستان سره د افغانستان تماسونه همره مهم وبلل چې له امریکا او چین سره د افغانستان درې اړخیز اړیکې دي. د سیمې له هیوادونو او په تیره له پاکستان سره اړیکې د خاص اهمیت لرونکي وبلل او زیاته یې کړه چې په خاص ډول په امنیتي برخو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ تماسونه د پام وړ دي. افغان ولسمشر وویل دا تماسونه پراخ او هر اړخیز دي او د هیله لري چې نتیجه به ورکړي. د درې اړخیزو اړیکو لړۍ چې د پام وړ د امریکا، چین او افغانستان ترمنځ ده، په همدې ډول له پاکستان سره تماسونه پراخ، هر اړخیز، جدي، له هیلو ډک او پټه خوله وو. موږ بیانونه نه ورکوو بلکې نتیجو ته ګورو. هیله من یو دا هڅې به هغه نتیجه ورکړي چې زموږ د سیمې لپاره ټاکونکې ده. ولسمشر غنی چې د امنیت د ټینګښت لپاره تل د اقتصادي ودې پر اهمیت ټینګار کوي، په خاص ډول په اقتصادي برخه کې د افغانستان د سیمایز ډیپلوماسۍ د بریا د یو مثال په توګه د لاجوارد لار یاد کړه او ویل چې ډیر ژر به د دې لارې رغول پیل شي.
د رحمت تکل راپور موریده. په اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپو حسن عسکری یو لیکنه خبره کړې ده چې په کې راغلي که څه هم د پېښور پر سکول تر حمله وروسته د پاکستان ملکی او پوځي مشرتابه د سغدریزه پر ضد د جګړې پلان جوړ کړ او ځینې اقدامات هم وکړل، خو وروسته د سغدریزه پر ضد د مبارزې په لړ کې د دوی جذبه هسې پاتې نه شوه لکه پخوا چې و. عسکری وایي داسې ښکاري چې ترهګرۍ پر ضد د پاکستان ستراتیژي لړزیدلې یا کمزورې شوې وي. د لیکنې مهمې برخې تاسو ته پامیر ساحل وړاندې کوي.
په اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې د سیاسي او دفاعي چارو پوهاند حسن عسکری لیکي پاکستان ته د شمالي وزیرستان پوځي عملیات له پخوا ورپاتېول. دا عملیات باید د تیر کال په مارچ کې پیل شوي وای، خو حکومت پریکړه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي، خو د مې په میاشت کې روښانه شوه چې طالبان سیاسي جوړجاړي ته حاضر نه ول او په خپلو شرطونو یې له حکومت سره خبرې کول غوښتل. تر څه وخت انتظار وروسته پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل. هلته د جون له نیمایي راهیسې پیل شوي عملیات تر ننه جاري دي. عسکری لیکي د پاکستان ولس د شمالي وزیرستان د عملیاتو ملاتړ وکړ. یو شمیر سیاسي او ټولنیزو ګوندونو او ډلو هم په ښکاره د عملیاتو ملاتړ وکړ او ویل چې عملیات باید د ټولو فرقیزو او ترهګرو ډلو پر ضد وشي. ځینو طالبان پلویو ډلو پر عملیاتو انتقاد هم وکړ. د شمالي وزیرستان عملیاتو په نړیوال کچ د پاکستان باور بحاله کړ او همدا لامل دی چې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف ته د امریکا، برتانیا او چین سفرونو پر مهال زیاته توجه ورکړل شوه. هغو هیوادونو د امنیت په برخه کې د پاکستان افغانستان پر رابطو کې هم مرسته وکړه او د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان نوی ټاکل شوی حکومت له اسلام آباد سره فعاله همکاري وکړه. تر دې وروسته په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول وسلوال برید وشو. تر برید وروسته د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو، حکومت او پوځ د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم شل نکاتي تګلاره جوړه کړه. په پیل کې پوځ او حکومت د ترهګرۍ پر ضد اقدامات هم وکړل، خو د پروفیسر عسکری په خبره وروسته د حکومت جذبه په کمېدو شوه او په هیواد کې پر مذهبي، نسلي او سیمه ییزو بنیادونو د وسلوالۍ په ملاتړ کې بیا هلې ځلې پیل شوې. له دې سره د مسلم لیگ نواز ډلې په مشرۍ د جوړ حکومت لپاره د ترهګرۍ پر ضد د اکشن پلان عملي کول هم ګران شول. عسکری وایي پوځ په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو پر ضد اوس هم په عملیاتو کې بوخت دی، خو پوځ په ښاري سیمو کې داسې عملیات نشي کولی. له دې سره سره بل کار چې د ځنډ ښکار دی، هغه دا دی چې پوځي عدالتونو لا کار نه دی پیل کړی او وفاقي حکومت یو کیس یا مقدمه هم ورته نه ده وړاندې کړې. د عسکری په اند حکومت تر بندیز لاندې د وسلوالو او سختریزو ډلو پوره لیست هم نه دی خپور کړی او د مدرسو اصلاحاتو لپاره یې هم د پام وړ ګامونه نه دي اخیستي. نوموړی زیاتوي داسې ښکاري چې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستاني او مشرانو او واکدارانو تګلاره یا ستراتیژي لړزیدلې ده او کمزورې شوې ده.
پامیر ساحلو د قبایلي سیمو لپاره د تعلیم محکمه وایي د دې لپاره چې د خیبر ایجنسۍ په تیرا میدان کې د ماشومانو د تعلیمي زده کړو لړۍ بیا بحاله شي، د سیمې د شخصي سکولونو استادانو ته د تربیې پروګرامونه او د هغوی سکولونو ته د ضروري اسانتیاو ورکولو پر یوه پروژه کار پیل کړی دی. زموږ همکار له سیمې نه په دې اړه یو راپور رالېږلی چې د هارون بادشاه په غږ اوري.
فاټا ایجوکیشن فاؤنډیشن او د فاټا د تعلیم محکمې د خیبر ایجنسۍ په تیرا میدان کې د تعلیمي هلو ځلو د بیا بحالۍ په خاطر د سیمې له شخصي یا پرایویټ سکولونو سره مرستې کول پیل کړي دي. د دې ادارو چارواکي وایي په تیرا میدان کې سرکاري سکولونه نشته، نو ځکه دوی غواړي له شخصي سکولونو سره د مرستو له لارې په سیمه کې د هلکانو او جینکو د زده کړو درېدلې لړۍ بیرته روانه کړي. د دې چارواکو په خبره دغه پروژې په ترڅ کې د تیرا میدان استادانو لپاره په پېښور کې د یو تربیتي پروګرام شروع کولو ترڅنګ د یادې سیمې سکولونو ته فرنیچر، درسي کتابونه او د ساينس لیبراتوریو لپاره ضروري شیان هم ورکوي. د فاټا ایجوکیشن فاؤنډیشن لخوا د یاد پروګرام لپاره د مقرر شوي سہولتکار او د جمرود ایلیمنټري کالج وایس پرنسپل سید محمد مشال رادیو ته وایي
تیرا داسې علاقه ده چې تاسو خپل پته لګی چې ډېر بیکورډ ایریا ده او هغه ته مطلب وایي چې داسې د ګورنمنت سکولونو تعداد هم کم دی، که هغه ماغه کمې په دې پرایویټ سکولونو باندې پوره کړی دی. دوی دا محسوس کړی چې چونکې دلته زمونږ د ګورنمنت سکولونو دومره رسایي نشته دی، لہذا د پرایویټ سکولونو ټیچرز او پرنسپل کومګ فیسیلیټیټ کو نو دوی به خپل کار ښه طریقې سره ترسره کړي.
د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم محکمې مرستیال مشر یا ډیپټی ډایرکټر هاشم خان پریدی بیا له مشال ریډیو سره په خبرو کې د هغو اسانتیاو یادونه وکړه چې د دوی په خبره د تیرا میدان سکولونو ته ورکوي.
لکه دنه چې موږ به ټیچرز ټریننګ ورکو کنه دنه علاوه موږ نور سپورټ هم انشاء الله چې فرنیچر یا د لیبز اکوپمنت وا بوکس وغیرہ دا قسم له مطلب سپورټ به موږ د پرایویټ سیکټر سکول ته ورکو. پر سکول چې دی کنه 200 سټوډنټس لا 400 روپے پر سټوډنټ چې کنه دی هغه فیس نه کې به هغه چې کنه خپل اخراجات ټیچرز سالریز وغیرہ دا شنه پکې ایڈجسٹ کوي کنه.
د تیرا میدان یو استاد سید خان وای فاټا ایجوکیشن فاؤنډیشن یې خروزنه کړی او غواړي د سیمې خپل شاګردانو ته په سبق خولو کې استفاده ترې وکړي.
دا ډېر زیات مفید او ځکه چې دا سکول لیډرشپ باندې او پدای کې سکول امپروومنت پلان وغیرہ پکې وشولو. نور چې کوم د کلاس وایز او منیجمنت شولو دا کوم پروګرامات او دا غوډي دا مونږ لا او چې کوم د بدا ورکشاپ کې وشولو او مونږ به چې کوم دا کوشش کوو چې مونږ 100% دا مونږ ورور سو د خپل شاګردونو له هغه ته مستفید شي او نه غول په اعلی ادارو کې اډمیشن ملو شي او غنه انجینیر ډاکټرز وغیرہ مختلف قسمه خلک مونږ دا قتل غوړي دا مونږ یو ویژن دی.
باید وویل شي د تیرا میدان خلک په 2014 کال کې د سیمې د خراب امنیتي وضعیت له کبله خپل کورونو پرېښودو ته اړ شول، خو په دې وروستیو کې ورته ټولې قبیلې بیرته ستنې شوې دي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي د خیبر پختونخوا گورنر چې په دې وروستیو کې تیرا میدان ته د سفر پر مهال د سیمې د پرمختګ لپاره کومه پروژه اعلان کړې وه، پر هغې عملي کار پیل شوی دی. د دې چارواکو په خبره په یاد سیمه کې به په نږدې راتلونکي کې سرکاري سکولونه، د روغتیا مرکزونه او سړکونه جوړ کړل شي.
د خیبر ایجنسی د سکولونو په اړه مو اوریدل. هلته د باجوړ ایجنسی اوسیدونکي د حکومت نه غوښتنه کوي چې هسې هم د ژمي رخصتۍ دي، نو په دې فرصت سره دي هغه سکولونه چې د وسلوالو لخوا تباه کړی شوي د هغوی د بیا رغولو لپاره اقدامات وکړي. زموږ همکار شنواز ترکزی راپور لري.
په باجوړ ایجنسی کې د یخ موسم نه د بچ کېدو لپاره هر کال د سکولونو ماشومانو ته دوه نیمې میاشتې چوټیانې ورکول شي، چې د ځای ورس په وینا دغه چوټیانې د تعلیمي ادارې سره یو ښه موقع وي چې پکې د وسلوالو لخوا لنګ شوي سکولونه یو وار بیا ودان کړي. په باجوړ ایجنسی کې په نیمایي او مکمله توګه د وران شوو سکولونو شمیر 115 دی، چې پکې زیاتره سکولونه د تعلیمي محکمې، پاک پوز او د غیر دولتي تنظیمونو لخوا بیا ودان کړي شوي دي. خو ځینې سکولونه چې په سلارزو او مامون د تحصیلونو کې وران کړي شوي دا سات هم ړنګ دي. برهان الدین د صدیق آباد پاٹک وسیدون کې دي او په دې اړه وای
دا چټینو خوري له مزیدار موقع حکومت د پاره چې پدې کې صحیح دا سکولونه به تاسو تعمیر کړي او واپس راکوم. سکولونه د پرشن دوران کې ډیمیج شوی یا مکمل تباہ شوی چې دا دوباره تعمیر شوی وي. سټوډنټان چټینو سکول هغه مسلې مسلې باندې ویل راکې مده وړو نه خرابې دي.
بیا مې د ګردې د هایر سیکنډري سکول دی استاد شیرین زاده سره خبرې وکړې، نو هغه وویل
چې سکولونه خوشی نه دي، ماشومانو توجه بیا نه خرابېږي، ځکه چې بیا په وخت کار کوي د ماشومانو توجه هم خرابېږي د استادانو. نو دا یو ښه چانس چې بده دوا دونی مومېشتو کې دلته په سکولونو کې د تعمیر نو کار وشي د بیا ودانۍ کار.
په ملنګي سیمه مامون د کې سرکاري های سکول هم ملنګ شوی او دغه سکول یو په خوانی زده کوونکې ادریس خان وای
هغه سرجی مخ کې د حالاتو کې راغله شو راځي شو وسو په کار روانم ده کنه چې موږ په فلم دغه لپاره شي وسم ډېر ماشومان د علاقو نه زیالته کنه.
سلیم خان یو ځای خبريال دی او هغه په تعلیمي ادارو کې په هغه مشکلاتو چې ماشومان ته ورپیختي خپل نظر داسې وړاندې کړ.
باجوړ جنسی یا د خبري سونه لاخې دی هلته په اخنینو کې ډېر زیات اخنیو کله چې ګرمي نو دغه ګرمي هم ډېر زیات ده، نو په دغه وجه چې کوم سکولونه نه دي جوړ شوي نو هغه ماشومان بار غریبانه ناستې. ما خپل باندې یو سکول دلته دی منځلو کې خپل هغه ته لاړم نو هغه ماشومان باندې ډېر زیات خفه شوم. ماشومان بار ناستو ولته هغې ته سکول هم جوړېدو هغې کوم ته سبق ویلو یا څه هغه به نهشي برابرو.
د دې وروسته مې د ایجنسی ایجوکیشن افیسر باجوړ ایجنسی سید ګل سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې زیات سکولونه خو بیا ودان شوي خو د شمېر یو څو سکولونه پاتې چې پکې د ودانۍ کار روان دی او یا بیا د دغه سکولونو د بیا ودانۍ لپاره هغوی خپل رپورټ تعلیمي محکمې فاټا سیکرټریټ ته هم ورکړی دی. شانواز ترکزی، مشان ریډیو، محمد ایجنسی.
اوس هم د مشاعرې راپور وروسته د کلتوري میلې نه هم خبرېږي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې تیره شپه د شمالي وزیرستان زده کوونکو لپاره یوه غونډه جوړه شوې وه چې پکې د مشاعرې او د موسیقۍ د یو محفل تر څنګ د سیمې پر حالاتو بحثونه هم وشول. دغه پروګرام چې له پښتونخوا ملي او عوامي ګوند سره تړاو لرونکو زده کوونکو جوړ کړی و، په سیمه کې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر هم ورته ورغلی و. موږ ته یې دا راپور پرې رالېږلی.
دغه دستوره په درې برخو ویشل شوې وه چې لومړۍ برخه کې د شمالي وزیرستان شاعرانو په موجوده حالاتو خپله شاعري واوروله.
د افغانیت وزیرستان نور په کار دی مونږ ته، د خرو ګلونو ګلستان نور په کار دی مونږ ته، د بالاګانو نه وطن را ته خالی په کار دی، د جړاګانو نه وطن را ته خالی په کار دی. مونږ د ځنګل وزیرستان په لور کډې نه کړو، مونږ د جلبل وزیرستان په لور کډې نه کړو.
خیس خبر نوم چې به ما تر کوي دردونه اوس د چمن د سرو ګلونو کیسې چاته وکړم.
د دستورې په دویمه برخه کې سیمه کې د امن بحالۍ او سوکالۍ په لړ کې تفصیلي ویناګانې وشوې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړیو په خپلو ویناو کې وویل چې سیمه کې د نن مسلو حل په علم او تعلیم کې دی.
باسیته سټوډنټ د مو تدازې موري جوړې دي چې د حالت ونه داسې جوړ شوې وي. د حالت شاپ مو بندرو وستره الله تعالی د بدبخت نه پېږو کړی. موده پارچې لیډرشپ په هر سټیج باندې دا خبره کړې ده چې د کوم حالات راون دي دا د پښتین تبویدو د شریعت خبره نه ده.
او د دستورې په دریمه برخه کې د شمالي وزیرستان سندرغړې عبدالرحمن در پخیل د خپل فن مظاهره وکړه چې طالب علمانو ورته تر نیمې شپې پورې اتڼو نه واچول.
د مشاعری او د موسیقۍ د محفل نه خبر شو، بیا هم د کلتوري میلې راپور لرو. د خیبر پختونخوا په حکومت کې د سیلګرۍ ادارې پرون په پیښور کې د ورځنۍ کلتوري میله جوړه کړې وه چې پکې د پښتنو د بیلابیلو سیمو خواړه او نور کلتوري توکي هم نندارې ته وړاندې شول. زموږ همکار شبیر احمد جان دغه میلې ته ورغلو.
پیښور کې کیدونکې دغه درزنې ثقافتي میله کې د بیلابیلو قبایلو اتڼونه، خټک ډانس نه علاوه د پښتونخوا د هرې سیمې مشهور او روایتي خوراکونه چې پکې د رازړو مټایي، د چرسدې غټې ورجې، د ډېر اسماعیل خان پینډا، د پیښور چبلی کباب، د صدریا بیان، د بلوچستان سجی او دین علاوه د چترال کلاش او د افغانستان خصوصي لباسونه او خوراکونه او د رباب منګي د موسیقي نندارتون هم روان وو. دغه میله په خپل د پیښور پهنتون یو زده کوونکی چې دغه تلکې خپل کورونې سره راغلی و، روخان ریاض وای:
زما په نظر کې چې دین دا ایونت ډیر زیات امپورټنت دی، ځکه چې نن سبا زموږ چې کم نیو جنریشن دی ایته ډیر زیات کم پته د پښتنو کلچر باره کې، او دین علاوه د خوانور کلچر زوم شیر کیږي، نو دیو جن چین کما شومان راځي، سکولز نو فاملیز راځي. سما په خیال دا یو ډیر ښه انیشیټیو دی چې خلک راځي ته د خپل ثقافت باره کې پته ولګي.
دا شمالي وزیرستان مهم شاوای چې ډیر خوندې دي د هر سنه واغستو او باید داسې میلې بیا بیا وشي.
ډیر مزه دور ایونت راوندا میج کوکینګ کمپټیشنز یا لګیا دي، او اټانی نا ډانسز ارت شل لګیا دي، ډیر یو ډیشز تیا ویزی کا چې می شوال چیر نه ویلی دلی ایس میج وقتل، او ډیر زیات مزه دور ایونت دی، ډیسنت او فاملی ایونت تا ار سډیر ارګنایز دی، ان میج ډیر زیات انجوای کوي لګیا دي.
دا دغه دستوري ستر ملما او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لپاره د لوګو کلتور خصوصي مشر امجد افریدی وای چې رداس میلو په ذریعہ دوی نړۍ او نور ملک ته دا خودل غواړي چې پښتانه د درهګره مقابله کولی شي.
په پیښور کې حقیقت کې د انټرټینمنت ځای نشته، د بچو د تلو ځای نشته، نو دا پروګرام صرف او صرف د فیملی فنکشن ده چې دوی انټرټینمنت وشي. او د ځکه چې مو ټول پاکستان ته د تاثیر ورکو چې مو د دې قابل یو چې د دهشتګردي مقابله کولی شو، او ان شاء الله کوو به.
د پاملله چې دغه ثقافتي میله کې برخه خستونکو کورونو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د خپل پښتنو ثقافت د وده ورکول لپاره داسې میلې بیا بیا او د پښتونخوا په هر یو ځل کې وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
حجرا
په درې نیمو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو، دومره وخت مو درته سپمولی چې یو وار بیا د خبرنو لنډیز درته وړاندې کړو. مجید بابر سټوډیو ته راغلی دی، تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د هلمند ولایت د امنیت قومندان وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش یو مشر مولا عبدالروف خادم د بې پیلټ الوتکې په هوایي برید کې وژل شوی دی. د پاکستان د قانون، انصاف او بشري حقوقو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي دي چې په تېرو دوو کلونو کې په دغه هیواد کې د غیرت په نوم 1022 کسان وژل شوي. د خیبر پختونخوا پولیس وایي په ټوله صوبه کې روانو د لټون په عملیاتو کې 1038 مشکوک وسله وال نیولي او د هغوی نه یې په لوی شمېر کې وسلې او ګولو بارود ترلاسه کړي. د مومندو قبایلي سیمې د پولیټیکل انتظامي چارواکي وایي چې نن سهار د بایزې تحصیل په شاندار سیمه کې د لینډ ماین په یوه 14 کې د عمل لښکر څلور خړي جوړ شوي. د پاکستان ولسمشر محمد حسین ویلي دي چې په ملکي د ترهګرۍ د روانې لړۍ خاتمه یوازې د تعلیم د پرمختګ د لارې ممکنه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شوې ده. د مصر سرکاري میډیا راپور ورکوي چې تیر ورځ په دغه هواد سره خار قاهري په یو سټیډیم کې فوټبال لوبي د کتونکو پولیسو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي. چارواکو مخکې دغه شمېره 22 ښودلې وه. په عراق کې امنیتي او د صحت د محکمې چارواکي وایي چې نن د سرخار بغداد په شیعه میشتو سیمو کې د بمي چاودنو له امله 14 کسان وژل شوي. تر دا مهال دغو بریدونو پرچا په غاړه نه ده اخیستې. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف امریکایي رابطه کار وایي چې په راتلونکو څو هفتو کې به د یادې وسلوالې ډلې نه د عراق د قبضه شوو سیمو د بیا اخیستو په موخه عراقي ځواکونه ځمکني بریدونه پیل کړي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل به نن د امریکا د ولسمشر اوباما سره په اوکراین کې پر روانه جګړه خبرې کوي.
د مجید بابر نامو د خبرنو لاندیز واورید. له همدې سره د خبرې غړې او د نن ورځې لپاره د مشال رادیو خبرونه پای ته رسی. سبا سهار به په 9 بجو بیا ستاسو په خدمت کې یو. تاسو په همدې سپو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه اوریدئ شئ. خپل قربان نجیب امیر د خبرنو ویان مجید بابر او تخنیکی ډایرکټر سرخان امیر ته اجازه ورکړه. الله پامان.